د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مونږ ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې لپاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپله څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
ها، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوسه چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي وو؟
خدای پاک په خپل د هغوی مدد کولو، ولی خدای پاک اوس زموږ مدد نشي کولی. سو هغه موږ سره مینه نه کوي. سو
هغه نن هم زموږ مدد کوي، خو که موږ ترې نه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګرانو ملګرو، موږ ستاسو دپاره د پروګرامونو یو نوې سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو دپاره موږ د مخکې نه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې موږ نیغ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهیدلو لپاره داسې یو ځای کینئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو.
زما ملګرو، موږ خو چای وڅښله، خو راځئ چې اوس مونږه د نورو خبرو تر کولو نه مخکې خپل نننۍ عبادت شروع کړو. زه د خدای پاک شکر کوم چې موږ هر هفته را یو ځای کیږو او د خدای پاک د کلام نه زده کړه کوو. نن به مونږه د متی د انجیل شریف د 14 باب ړومبی دروش آیتونه لولو. نو اول به مونږه دا آیتونه واورو، خو د دې آیتونو اورېدو نه مخکې زه غواړم چې مونږ د خدای پاک شکرګزاري وکړو او خپل عبادت د شکرګزارۍ سره شروع کړو. نو داسې څه خبرې یا کارونه شته چې هغې دپاره مونږ د خدای پاک شکر گزار یو؟
زه ډېره زیاته خوشحاله یم. زما د خور زوی ډېر زیات بیمار و او د خدای پاک شکر دی هغه اوس بالکل روغ جوړ دی. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک ډېر زر هغه له روغ صحت ورکو، هغه په خپلو خپو باندې ګرځي او بالکل روغ جوړ دی. دې دپاره زه د خدای پاک شکر کوم.
په ما باندې لږه قرضه وه او هغه قرضه ما ورکه. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې په ما باندې اوس قرضه نشته. نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم. او دا قرضه ما کور دپاره اخیستې وه کله چې ما کور جوړولو. نو د خدای پاک شکر دی چې زما قرضه اوس ټوله ختمه شوه او زما کور هم جوړ شو. نو زه دې دپاره د خدای پاک ډېر شکر کوم.
ډېر ښه، د خدای پاک شکر دی. او زه خاص طور باندې دې خبرې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې زموږ یو ملګري ما ته ټیلیفون کړو او د هغه مور ډیره زیاته نا جوړه وه او هغه وی چې ما د هغې دپاره دعا وکړه او ستاسو دا خبرې اترې چې زه اورم نو د دې نه ما ته ډیره تسلي میلاو شوه او بیا ما دعا وکړه نو خدای پاک زما مور له هم هغه وخت باندې شفا ورکړه. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک مونږ له شفا راکوي او هغه زموږ دعاګانې اوري او زموږ د خبرو په وسیله باندې ډیرو خلکو ته برکت میلاویږي. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو او کارونو دپاره د خدای پاک شکر گزاري وکړو.
مالک خدایا، موږ ستا شکر کوو د نن ورځ دپاره. مالک خدایا، او د دې ښکلي موسم دپاره موږ ستا شکر کوو. مالک خدایا، چې دا ګرمي ختمه شوه او اوس موسم ډیر ښه دی. مالک خدایا، موږ د دې را یو ځای کېدو دپاره ستا شکر کوو او د دې ښکلي کلام دپاره موږ ستا شکر کوو چې موږ ستا د دې کلام نه ښکلي ښکلي خبرې اورو او دا خبرې زموږ په ژوند کې پاتې شي. مالک خدایا، د دې هر څه دپاره موږ ستا شکر کوو. زه خاص طور باندې د خپل خوریي دپاره ستا شکر کوم مالک خدایه، چې هغه اوس بالکل روغ جوړ دی او هغه له تا روغ صحت ورکو. مالک خدایه، ته ډېر مهربانه خدای، ته موږ سره ډېره زیاته مینه کوې. دغه شانتي زه د دې خور دپاره هم ستا شکر کوم چې د هغې ټوله قرضه ختمه شوه. خدایه پاکه، دغه شان زه ستا له معجزو دپاره ستا شکر کوم مالک خدایه، چې ته زموږ په ژوند کې معجزې کې او موږ له شفا راکې. مونږ چې کلم تا ته سوال او مینت کوو نو ته مونږ له خامخا د هغې جواب راکې. مالک خدایه، دا ټوله دعا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین
آمین آمین. ها، نو راځئ چې اوس مونږه د متی د انجیل شریف د 14 باب نه ړومبی دروش آیتونه واورو. تاسو خو په غور سره دا تلاوت ووري. په دې کې لیکلي دي، هم په دغه ورځ عیسی د کور نه بهر شو او د دریاب په غاړه کېناسته، او دومره ډیر خلک ورته راټول شو چې دې ته کښتۍ ته وخته او هلته کېناسته، او ټول خلک ورته د دریاب په غاړه ودرېدل. هغه ډیرې خبرې سره د مثالونو هغې ته وکړې. هغه وویې چې یو زمیندار کروندې ته لاړو، او چې کروندۍ وکړه نو څه تخم ته د لارې په غاړه توی شو، او مارغان رالل هغه یې وخوړه. څه تخم په کاڼي ځمکه پرېوته چرته چې لږه شان خاوره وه، او دا زر راوټوکېده ځکه چې ځمکه ژوره نه وه، او چې نور راوخته نو تازه فصل یې وسوځو، او هر کله چې جړې یې نه وي نو اوچ شو. څه تخم په غنو کې پرېوته ازغي لوی شو او فصل یې لاندې کړه، او څه تخم په ښه ځمکه پرېوته هلته یې غله وکړه. ځنې یو فصل، ځنې یو په شپېته، او ځنې یو په دیرش. که ستاسو غوږونه وي نو دا خبره واورئ. مریدان عیسی ته ورنږدې شو او تپوس یې ترې وکړه چې ته دی ته په مثالونو کې خبرې ولې کوې. هغه جواب ورکړ، دا د دې دپاره چې تاسو د آسمان د بادشاهۍ په رازونو پوه شئ، خو هغه نورو ته دا پوهه نه ده ورکړی شوې، ځکه چې د هر چا سره چې څه وي هغه له به نور هم ورکړی شي تر دې چې ورسره لا زیات شي، او د کم سړي سره چې څه نه وي له هغه نه به هغه لږ څه هم واغستی شي. ځکه زه هغوی ته په مثالونو کې خبرې کوم، ځکه چې هغوی ګوري خو ویني نه، اوري خو اوري نه، او پوهیږي نه. په هغې کې د یشیا نبی یوه پیشنګویي پوره کیږي چې وایي، تاسو به بیا بیا اورئ ولې پوهیږئ به پې نه، تاسو به په سترګو وینئ ولې به پې نه رسیږئ. ځکه چې د دې امت زړونه سخت شوي دي، غوږونې کاڼه شوي او سترګې پټې شوي دي. ګینې د هغې سترګو به لیدلې، د هغې غوږونو به اورېدل، او د هغې زړونه به پوهېدل، او بیا به هغې بیرته راستون شوي وو او ما بروخ کړي وو. خو ستاسو سترګې بختورې دي ځکه چې ویني، او ستاسو غوږونه بختور دي ځکه چې اوري. زه تاسو ته وایم چې د ډیرو نبیانو او زبرګانو دا مرضي وه چې هغه څه وویني چې کم تاسو اوس وینئ خو چرې یې ونه لیدل، او هغه څه واوري کم چې تاسو اوس اورئ خو چرې یې وانه اورېدل. تاسو بیا د زمیندار مثال واورئ. هر کله چې یو سړی د خدای د بادشاهۍ په حق لسه اوري خو پرې رسي نه، نو شیطان راشي او داغه د زړه نه هغه کرل شوي څه هم یوسي. دا هغه د لارې کرونده ده. په کاڼیز ځمکه د کرل شوي تخم مثال د هغه سړی دی چې هر کله چې یو خبره واوري نو سمدستي یې په خوشحالۍ قبوله کړي، خو هر کله چې جړې نه وي نو د ودرېدو توان نه لري، او هر کله چې تکلیف راشي یا د کلام په وجه هغه راګیر شي نو منکر شي. په غنو کې د کرل شوي تخم مثال د هغه سړی دی څوک چې کلام واوري خو دنیاداري او د دولت مینه په ده غالبه شي، او کلام بې فائدې لاړ شي. خو کم تخم چې په ښه ځمکه اغورځېږي د دې مثال د هغه سړی دی څوک چې کلام اوري پې پوهېږي او میوه هم راوړي. ځنې یو فصل، یا یو په شپېته، یا یو په دیرش. آمین. زما خویندو، مونږ خو دا حواله واورېده، او دا خو ډېر اوږده حواله وه، خو زه امید لرم چې دا به مونږ ته یادی. خو په دې باندې د خبرو تر کولو نه مخکې راځئ چې دا حواله مونږ یو ځل بیا په یاده باندې بیان کړو چې په ښه طریقې سره پې پوه شو او مونږ ته یاده پاتې شي، نو بیا به مونږ په دې باندې خبرې اترې وکړو.
زه به درته دا بیان کوم. عیسی علیه السلام چې کله د کور نه ووتو نو هغه د سیند غاړې له لاړو. هلته کې هغه خبرې شروع کړې او خلک ډېر زیات جمع شوه. کله چې خلک ډېر شو نو عیسی علیه السلام کښتۍ ته وختو او هغه خلکو سره خبرې کولې. هغه په خبرو کې خلکو ته مثالونه بیانول. هغه ورته وویل، که چېرې یو زمیندار پټي ته روان شي او هغه ځان سره تخم واخلي، نو څه تخم هغه نه په لاره وغورځېږي، کارغان مارغان راشي او هغه تخم وخوري، او ځینې تخم هغه نه په کاڼو باندې پروځي چې په کاڼو لږه خوره وي هغه پرې زرغون شي، خو کله چې نور روخېږي نو نور سره هغه وسوځي او هغه فصل ختم شي، او کله چې عمده تخم په ښه ځمکه باندې پروځي نو هغه ښه فصل ونیسي او فصل ډیر زیات شي. د چا یو فصل یو پشپېته یو پدیر شو شي. بیا عیسی علیه السلام له مرید راغو او تپوسې توکو چې مالکا ته دې خلکو ته مثالونه ولې وړاندې کې، ته دې سره په صفا الفاظو کې خبرې ولې نه کې. نو عیسی علیه السلام ورته وی دا ځکه چې دې د اسمان پر رازونو باندې پوه شي. نو بیا ورته عیسی علیه السلام وی چې چا سره لږ څه وي نو هغه به ترې واغېستې شي، خو که چا سره ډیر وي نو هغه له به نور زیات ورکړې شي. ما ته خو هم دومره کیسه یاد ده.
ډیره مهرباني سبا ګل خورې، راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د سبا ګل خور نه کمې کمې خبرې پاتې شوې.
په دې کې تینې یو دا خبر هم پاتې شوه چې د یشیا نبی پیشنګوی پوره شوه. هغه ویلیو، تاسو به اورئ خو ولې پوهیږئ به پینا، تاسو به وینئ خو ولې رسئ به پینا، ځکه وایي چې د هغوی غوږونه کاڼه شوي دي، د هغوی زړونه سخ شوي دي. او عیسی علیه السلام هغوی ته دا مووی چې تاسو بختور یئ چې تاسو ما وینئ، ځکه چې ډیرو نبیانو او ډیرو رسولانو دا کوشش کړو چې ما وګوري او زما خبرې واوري خو ولې هغه ونه ریده. نو بیا ورته وایي چې تاسو بختور یئ چې تاسو ما وینئ، تاسو بختور یئ چې تاسو زما کلام اورئ، تاسو زما خبرو ته غوږ ږدئ.
او بیا په اخر کې عیسی علیه السلام هغه ته د هغه مثال تشریح وکړه کوم چې د زمیدار په حق لباندې و. هغه ورته ووی، هر کله چې یو سړی د خدای د بادشاهۍ په حق لزیرې ووري نو ډیر په خوشحالۍ قبول کی، خو شیطان راشي او دا د هغه د زړه نه یوړي. نو دا د هغه تخم مثال دی کوم چې په لاره باندې پرېوتی و، او د دې نه علاوه کوم تخم چې په کاڼیزه ځمکه کې پرېوتی و رازرغون شو او بیا ډیر زر وچ شو. نو دا د خدای کلام دی چې خلکو قبول که، خو چې سختي او تکلیفونه رالل نو هغه ته نه منکر شو او د خدای د کلام نه انکار وکړ. او بلې ورته دا هم وې چې کم تخم چې په خزمکه کې پریوته نو هغه را زرغون شو، میوه اونې سلا، بعضی یو په سل، بعضی یو په شپېته او بعضی یو په دیرش. نو دا هغه خلک دي څوک چې د خدای کلام ووري، ایمان پرې راوړي او په هغې باندې تر اخره پورې قائم پاتې شي، نو هغه به میوه دار شي. نو زما خیال دی چې اوس په مونږ ته دا کیسه یاد ای، او دا خو ډیره ښکلې کیسه وه. په دې کې واقع چې خدای پاک مونږ ته د یو لوی حقیقت ښکاره نه کوي. نو راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې مونږ د خدای پاک په باره کې کمې کمې خبرې زده کوو.
خدای پاک مونږ ته بختور وایي، ځکه چې مونږ د هغه کلام اورو او په دې باندې پوهیږو او په دې باندې مونږ غور او فکر کوو. او د خدای پاک دا کلام کله چې مونږ په خپل زړه کې ساتو او مونږ هم دا کلام نورو خلکو ته رسو، نو خدای پاک مونږ ته بختور وایي. او خدای پاک مونږ ته دا طاقت راکوي چې مونږ د هغه کلام نورو خلکو ته ورسو. او بل دام ده، خدای پاک مونږ ته په مثالونو کې په دې کلام کې خبرې وړاندې کړې دي.
او بل خبره، عیسی علیه السلام دا موکا خدای پاک غواړي چې مونږ د اسمان د بادشاهۍ پر رازونو باندې پوه شو.
او خدای پاک دام وایي، څوک چې وایي د خدای کلام اوري او هغوی ورته غوږ نیږدي نو د هغوی غوږونه به کاڼه شي او سترګې به ړندې شي.
په دې کیسه کې چې عیسی علیه السلام کوم مثال ورکړ، نو دا مثال د یو ډیر لوی حقیقت ښکاره نه کوي. هغه مونږ ته زمونږ د ایمان په حق لبانې ښودل غواړي چې زمونږ ایمان څنګه دی. او د دې ښودنه هغه مونږ ته د یو مثال په ذریعه باندې وکړه. هغه ووی چې یو زمیندار د کروندې دپاره تخم یوړ، نو هغه نه لږ تخم په لاره باندې توی شو. نو دا هغه تخم دی کوم چې مرغۍ راشي او یویسي. نو د دې نه مونږ ته دا ښکاره نه کیږي چې په دې دنیا کې ډیر خلک داسې دي چې هغه د خدای پاک کلام ډیر په خوشحالۍ سره قبول کی، خو بیا وروسته په دې باندې ستومانه شي، ډیر زر په دنیاوي کارونو کې راګیر شي او نورو سیزونو سره مصروفه شي. نو شیطان په هغه غالب شي او د خدای پاک کلام د هغه د زړونو نه یوسي او د هغه زړونه هم دغه صفات شي او د خدای پاک د کلام نه محرومه پاتې شي. دې نه علاوه بعضې خلک داسې چې هغوی تر هغه وخته پورې د خدای پاک په کلام باندې قایم وي تر څو چې هغوی ته څه تکلیف یا مشکل نه راغلی. خو کله چې هغوی ته څه تکلیف یا مشکل راشي نو بیا هغوی کوشش کوي چې د خدای پاک د کلام نه منکر شي. نو دا واقع چې یو ډیر لوی حقیقت دی، ډیر خلک هم داسې کوي چې کله موږ په څه تکلیف یا مصیبت کې راګیر شو نو بیا موږ کوشش کوو چې خیر دی زه به د خدای پاک د کلام نه منکر شم، خو چې زه د دې تکلیف او مصیبت نه خلاص شم. خو خدای پاک داسې نه غواړي. خدای پاک وایي چې تاسو د هغه ځمکې په شان جوړ شئ کومه چې ښه ځمکه ده، چې هغې کې تخم وکرلی شي، هغه فصل راوټوکیږي او ښه میوه ونیسي او یو فصل باندې میوه ونیسي. نو موږ له داسې جوړېدل پکار دي. کله چې موږ د خدای پاک کلام قبول کړو نو پکار دي چې تر اخره پورې په دې باندې قائم پاتې شو. که زموږ مخې ته هر قسمه مشکلات او تکلیفونه هم راشي، خو خدای پاک به د دې مشکلاتو نه په وتلو کې زموږ مرسته او مدد کوي او خدای پاک به همیشه موږ سره وي. نو بیا موږ به صحیح ایمانداران یو او موږ به میوه دار جوړیږو. د خدای پاک دا کلام به نور خلکو ته رسو او نور خلک به هم د خدای پاک بادشاهۍ طرف ته راولو.
سلیم خان وروره، ستا خبره صحیح ده. که چېرې موږ سوچ وکړو، کله چې حضرت عیسی علیه السلام په دې دنیا کې و، نو د هغه په شاګردانو کې یهود اسکریوتی هغه دنیاوي پیسو ته وکتل او هغه یې په دیرشو سیکو باندې خرڅ کړو او په عیسی علیه السلام باندې مخبري وکړه، د هغه نه منکر شو. او بیا یو بل ځای کې موږ ګورو، کله چې پترس وکتل چې حضرت عیسی علیه السلام سپایانو ونیو او هغه یې په کروڑو باندې وهلو، نو چې هغه یې پترس ته ووي چې ته عیسی علیه السلام پیژنې، نو هغه ته نه انکار وکړو او هغه ورته چې نه، زه خو دې بالکل نه پیژنم. نو دغه شان زموږ هم ژوند دی. کله چې په موږ باندې مصیبت او تکلیف راشي، نو بیا موږ د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو، خو ولې موږ له انکار کول نه دي پکار؟
بېشکه دا خبره بالکل رښتیا ده، خو زه غواړم چې موږ صرف او صرف په دې حواله باندې سوچ وکړو، موږ نورو حوالو طرف ته لاړ نه شو، ځکه چې موږ ته نه ده معلومه چې دا حواله د کوم ځای نه ده او دا په کلام مقدس کې په کومه سپاره کې لیکلې ده. دغه شان خو موږ ته ډېرو حوالو پته ده، خو اوس په موږ صرف او صرف په دې کیسې باندې غور او فکر کوو. داسې نورې کومې خبرې دي چې په دې کیسې کې هغه موږ ته د خدای پاک په حق لبانې خود نه کوي؟
که چېرې موږ د خدای پاک کلام اورو او په هغې باندې عمل نه کوو، نو خدای پاک په دې خبره باندې زموږ نه ډېر زیات خفه کیږي. موږ له پکار دي چې موږ د خدای پاک کلام ومرو او نورو خلکو ته هم د دې په باره کې خود نه وکړو، نو خدای پاک په علي زموږ نه خوشحالیږي او موږ به بیا کامیابیږو.
د دې نه علاوه په دې کې یو خبره زه دا وینم چې عیسی علیه السلام فرمایي چې چا سره چې زیات دي نو هغې له به نورم ورکړی شي، خو چا سره چې لږ دي نو د هغې نه به لږ هم واغستی شي. نو د دې نه زما په خیال د خدای پاک مقصد دا دی، هغه غواړي چې موږ د دیانتدار او وفادار اوسو، او خدای پاک چې موږ له کومه ذمواري راکړې ده نو موږ د هغه ذمواري په وفادارۍ سره سرته ورسو. نو خدای پاک به موږ له نور برکتونه راکړي، دې سره سره به خدای پاک موږ له نورې ذمواری راکړي. خو که چېرې موږ د خدای پاک په کلام صحیح عمل نه کوو او د خدای پاک د کلام په مطابق ژوند نه تیرو، او څه چې موږ له خدای پاک راکړي دي که هغه هر قسمه برکتونه او نعمتونه دي، او په صحیح طریقې سره د هغې استعمال نه کوو، نو خدای پاک به هغه زموږ نه واپس واخلي. نو موږ له داسې کول نه دي پکار، بلکې موږ له پکار دي چې خدای پاک د مرضی په مطابق ژوند تیر کړو، ځکه چې خدای پاک موږ ته بختور ویلي دي. هغه وایي چې تاسو بختور یئ ځکه چې تاسو خو اورئ هم او پوهیږئ هم.
او بله خبره دا چې عیسی علیه السلام موږ په مثالونو کې پی کړو او هغه زموږ په وړاندې معجزې هم کړې دي او هغه زموږ دپاره ډېر ډېر کارونه کړي دي چې موږ پوه شو او موږ په صحیح لار روان شو او موږ خدای پاک وپیژنو. هغه زموږ د ژوند بچ کولو دپاره خپل ځان قربان کړو، او د دې په باوجود هم که چېرې موږ د خدای پاک په کلام باندې یقین نه کوو، نو موږ له بیا ډېر زیات افسوس کول پکار دی.
بېشکه دا خبره بالکل رښتیا ده. راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د انسان پاک لبانې نورې کمې کمې خبرې ښودلې شوې دي.
خدای پاک انسان له بیا بیا مکور کوي چې خپل لار سم کی او خدای پاک باندې ایمان ولري، خو انسان نه همیشه غلطه کیږي، هغه بیا خدای پاک هیر کی او هغه بیا په ګډ وډ باندې سر شي. نو موږ له پکار دي چې موږ هیڅ کلم خدای پاک هیر نکو او موږ خدای پاک پسې روان یو څنګه چې هغه غواړي.
او که چېرې موږ دې خبرې ته سوچ وکړو، کلم چې موږ د خدای پاک کلام وورو او بیا موږ دنیاوي سيزونو ته سوچ وکړو، نو موږ خدای پاک هیر شي، بلکې موږ له خدای پاک یاد ساتل پکار دي. ټیک شو، دنیاوي کارونه خو کیږي، خو ولې دې سره سره موږ له پکار دي چې د خدای پاک کلام دې موږ همیشه په خپلو زړونو کې سنبال وساتو، او داسې سنبال نه چې موږ یې نورو خلکو ته نه رسو، بلکې داسې چې موږ نورو خلکو سره د خدای پاک د کلام په باره کې خبرې اترې وکړو، هغه ته وښیو چې خدای پاک زموږ د پاره څه څه کوي او د خدای پاک کلام موږ ته څه څه ښودنه کوي او مونږ دې په خپل جون کې هغه کارونه وکړو په کوم کې چې د خدای پاک مرزي وي.
ځکه خو عیسی علیه السلام اغل ته خلکو ته وی چې تاسو خو ګورئ نه، اورئ خو اورئ نه، او نه تاسو په دې باندې پوهیږئ، ځکه چې ستاسو ایمان کمزورې دی او زړونه هم سخت دي.
بې شکه خو خدای پاک مونږ ته بختور ویلی دی، هغه وایي چې تاسو وینئ، پوهیږئ او اورئ. نو مونږ له پکار دی چې مونږ د خدای پاک کلام وورو، دا په خپل ژوند کې راولو او په دې باندې خپل ځان پوه کړو او تر ابده پورې پې قائم پاتې شو. نو دا د خدای پاک یو لوی پیغام دی چې هغه مونږ لرا کوي. هغه غواړي چې مونږ د خدای پاک په کلام باندې صرف ایمان را نوړو، بلکې په دې باندې قائم هم پاتې شو. داسې دی نه چې د مشکل او د تکلیف په وخت کې د مونږ د خدای پاک د کلام نه منکر شو، یا د دنیاوي سیزونه د خدای پاک په کلام باندې غالب راشي، بلکې په کار دی چې زمونږ په ژوند کې مونږه اوله درجه د خدای پاک کلام لور کو او په هغه باندې مضبوط او کلک ایمان وساتو. نو دې سره به خدای پاک مونږ لا نور ټول برکتونه راکوي، مونږ به د هر قسمه مشکلاتو نه وباسي او په هر قسمه تکلیفونو کې به زمونږ مرسته او مدد کوي.
سلیم خان وروره، ستا خبره بالکل رښتیا ده. خدای پاک وایي تاسو ما سره مینه ساتئ، نو زه به تاسو سره مینه ساتم، او دا خبره ما منلې ده. کله چې مونږ خدای پاک سره قائم یو او د هغه په حکمونو باندې عمل کوو، نو زمونږ په ژوند کې ټول تکلیفونه ختمیږي او مونږ ته یو تسلی او خوشحالي ملاویږي.
بے شکه دا خبر رښتیا دی. خو زما خویندو، او زمونږ د عبادت وخت سر ته رسی، نو راځئ چې وګورو چې د دین نننی کلام نه مونږه داسې کمې خبرې زده کړې چې هغه مونږ په خپل ژوند کې راوستل غواړو، او مونږ غواړو چې هغه خبرې دې نور خلکو ته ورسو.
لکه څنګه چې مونږ په ننی کلام کې واورېدل چې خدای پاک مونږ ته بختور وایي، ځکه چې مونږ هغه خبرې واورېدې کمې چې ډېر رسولانو او نبیانو نوې اورېدلې او نه کتلې وي. نو نن خدای پاک مونږ ته په خپل کلام کې هغه خبرې ښیي، او زه غواړم چې دا کلام نور خلکو ته ورسوم او د نور خلکو سره د دې کلام په باره کې خبرې وکم.
او دینه علاوه زه غواړم چې خدای پاک په کلام باندې قائم پاتې شم، او د نور خلکو د پاره میوه دار جوړ شم، او یو پسل باندې میوه راوړم، د خدای پاک دا کلام نور خلکو ته ورسوم.
زه د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک مونږ د پاره کلام را لېږلې دی او هغه مونږ ته لار ښیي. دې د پاره زه د خدای پاک شکر کوم چې عیسی علیه السلام زمونږ د پاره راغو او هغه زمونږ د پاره ځان قربان کو. نو هغه چې زمونږ د پاره ځان قربان کو، نو مونږ به ولې داغه خدمت نه کوو، او داغه دا زیری په ټوله دنیا کې ولې نه خپرو؟ ځکه چې دا د خدای پاک حکم دی مونږ ته، او مونږ به داغه حکم ضرور منو.
ډیره ښه ده. نو راځئ چې خپل عبادت د دعا سره ختم کو، او دې ټولو خبرو د پاره د خدای پاک نه دعا وغواړو چې هغه مونږ له وس او توفیق راکړي چې دا خبرې مونږ په خپل عملی ژوند کې راولو. د دین علاوه د دعا د پاره څه خواش ته چې هغه د پاره مونږ دعا وکړو؟
زما د خاون ملګری دی، او دا غرور په هسپتال کې دی، د ډیر ورځو داسې داغه تبه ده، هغه د پاره دعا وکړي چې خدای پاک هغه له روغ صحت ورکړي.
او زما د لور د پاره هم دعا وکړي، هغه هم لږه بیماره ده.
ډیره ښه ده. نو راځئ چې اوس مونږه دعا وکړو.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم د خوږ کلام د پاره. اے مالک خدایا، مونږ چې دا کم کلام واورېدو، نو ته مونږ له توفیق راکا چې مونږ په دې باندې عمل وکړو. اے مالک خدایا، څنګه چې زمونږ شبانی خور وې چې داغه د خاون ملګری بیمار دی، نو اے مالک خدایا، تا غل شفا ورکا او داغه تبه ختمه کا او غل روغ صحت ورکا. اے مالک خدایا، زه د خپل لور د پارستانه خاص سوال او مننت کوم، تا غل روغ صحت ورکا او غل شفا ورکا. داغه په وجود کې چې کومه کمزوري ده، هغه ختمه کا مالک خدایا. اے مالک خدایا، زه د خپل اوریدونکو د پارستانه خاص سوال او مننت کوم، داغه په کور کې چې کومه مسلې دي یا کم تکلیف ته مالک خدایا، هغه ختم کا. او غي چې زمونږه د خبرې وورې دي، او غي چې دا کم کلام وورې دو مالک خدایا، نو تا غیلم توفیق ورکا چې په دې باندې عمل وکي او په خپل ژوند کې دا راولي. اے مالک خدایا، ستا دې کلام د پاره زه ډیر شکر کوم. دا ټوله د واسطه په پاک نوم کې غواړم. آمين.
آمين. زما خوګورونو خويندو، تاسو خو زمونږ دا پروګرام واورید، او یقینا چې دا وستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بل دین ډیر سجده کړی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دیش مهرباني موږ سره رابطه کولی شئ. 00 یو سلور پنځه صفر دوه پنځه سلور یو صفر پنځه سلور یعنی ڈبل زیرو ون فور فائیو زیرو ٹو فائیو فور ون زیرو فائیو فور او د دین علاوه کچری تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کول شئ زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org